سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
در روکو راست او یا سپینی خبری در خبرونه دیرو درنو او ریدون که ستری میشه در روکتیا او سوکالی بهیلم زناش باشنا او احد عزیزاده در روان خبرونه کوربانه در چی پکمی موضوع دنن شپی در روکو راست یا سپینی خبری پا خبرونه که باز کو در بمدر سر شریکه گو لگوری سبا ملمانم در تا در روپی جنو در خبرونه پا پایل که نسیمی او نره خبرونه هم لگو خود تر طول و مخ که با موضوع در سر شریکه گو دنن شپی در سپینی خبری یا روکو راست پا خبرونه که در چی نره وال سازمانو نوی در افغان خوز وضعیت در نره لپاره تر طول جدی بحران گرن کیگی دا او پدی اړوان نور مسائل په خبرونه کې د ملمنو سره راسپړو
شنو د عزیز احد عزیز هستم بازم خوشاله سم که در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روک و راست سپینه خبره موضوع امروز هم رقمه که شنیدین به نقض روزافزون حقوق بشر در افغانستان اختصاص دادیم آیا راه های حل ممکنه وجود داره نداره وزیر خارجه آلمان در جریان سفرش به پاکستان هم تذکر داد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مسیر نادرست روان است اما قبل از این که صحبت با میمانای خود شروع بکنیم بیاین به اخبار منطقه افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم بعد از باز با میمانای خود صحبت میکنیم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا یم د طالبانو حکومت نن چهارشنبه په کابل او قندار کې پولیسو ته نوی یونیفورم توزیع کړ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت معاون مولوی نور جلال جلال یو خبری کانفرنس ته ویل په لومړی پړاو کې به په کابل او قندار کې 2000 پولیسو ته یونیفورم ورکړل شي وروسته به نورو ولایتونو کې هم تر 3000 یونیفورم توزیع شي دا لومړی ځل دی چې طالبان په کابل او قندار کې پولیسو ته نوی یونیفورم ټاکي د تیرو لس میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو پولیس د وظیفې د اجرا په وخت کې ساده جامې اغوستلې نور جلال جلال ویل تر اوسه د لنډمهاله روزنیزه پروګرامونو په ترڅ کې څه نا څه 50,000 مسلکي پولیسو روزنه لیدلې ده او که هر څوک د یونیفورم نه ناسمه استفاده وکړي مجازات بشي د بشري حقوقو نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مشر هیدر باروي هغه څه چې اوس وخت په افغانستان کې تیریږي د نړۍ تر ټولو بد او جدي د ښځو د حقوقو بحران دی د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا نوري
در بار لیکلی چې د ښځو او نجونو د حقوقو نه د طالبانو د سرغړاونو لست ډیر اوږد او مخبزیت دوده د ښځو د حقوقو دغه مدافع لیکلی چې طالبانو لومړی یوازې د نارینو کابینه اعلان کړه بیا د ښځو د چارو وزارت لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړ چې وروستي سخت اوامر صادر کړي دي وروسته یې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بند کړې او ښځې له کار کولو منع کړې طالبانو ښځې د اوږده سفر کولو یا خارج ته له تللو هم منع کړي دوی هغه سیستم هم له منځه یوړل چې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي خوندي ساتلې او صحي خدماتو ته لاسرسی هم ورته ستونزمن کړ طالبانو داسې نوي اوامر ټاکلي چې ښځه باید څه ډول کالي واغوندي او څنګه چلند وکړي او همدا اوامر په زور تطبیقوي د هې دربار په وینا ښځې په داسې حال کې چې طالبانو وهلي ګواښلي زهرجن ګاز پرېشیندل تختولې او توقیف کولې ښځو بیا هم جرأت وکړ او سرکونو ته د مظاهرو لپاره راووتلې نوشابه آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیرباک د سیشن بی پورزی یعنی د جون په ومه پاکستان ته سفر کړ او د پاکستانی چارواکو سره یې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان په خلوري روان نه دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل تر څو پورې چې طالبان په دې لارې رواني د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی د رسمي پیژندلو او د روابطو د عادي کولو لپاره به کم فرصت موجود نه وي طالبان د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل خو لا هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې نه دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د ایران حکومت د سیشن به پورز ډیر پوزي تجهیزات بیرته افغانستان ته وسپارل. د طالبانو په وینا په دې تجهیزاتو کې موټر او وسلې او مهمات شامل دي چې د پخوانی حکومت په وخت کې ایران ته وړل شوی و. طالبانو ویلي دا پوزي امکانات په اسلام قلعه بندر کې د سیشن به پورز طالبانو ته وسپارل شو او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا ډول همکاري به د دواړو هیوادونو اړیکې ټینګې کړي. او آسیا جام سیالیو ته د تاک د پاره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل لومړی ګروپی لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تاک د پاره د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د جون په 8 خپل لومړی مقدماتي لوبه د هانګ کانګ د فوټبال له ملي لوبډلې سره وکړي. تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د جو بایدن حکومت وروستۍ هڅه کړې ده چې په مرکزی امریکا کې د مهاجرت ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. د امریکا د جمهور رئیس معاون کاملا هیرس د سیشن به پورزه د یو لړ اقتصادي مسایلو سربیره چې په مرکزی امریکا کې د لوی مهاجرت سبب شوه د عملی اقدام سره یې تروسه د 3.2 میلیارد ډالر ژمنه ترلاسه کړې ده. د امرسته د ځینو شخصي شرکتونو لکه ویزا او ګیپ لخوا شوی تر څو هغه اقتصادي ستونزې جبران کړي چې د مهاجرت د بحران اصلي علتونه بلل کیږي. دا موضوع نن چهارشنبه په لاس انجلس ښار کې د امریکا د وچې د څلور دیرشو هیوادونو په غونډه کې مهمه ایجنډا ده چې په خپل جمهور رئیس جو بایدن یې مشري کوي. په ایران کې نن چهارشنبه سار وختي یو مسافر وړونکی اورګاډی د خپل مسیر وتلی او د ټکر له امله په کې لږ تر لږه ولس کسان مړه شوي دي او 50 نور زخمیان دي. په زخمیانو کې د ځینو حالت خراب دی. راپور کې دا ویل شوی دی چې د پیښې د قربانیانو شمیر شاید تر دې هم لوړ شي. په لومړنیو معلوماتو کې معلومه شوی چې په دې اورګاډي کې 350 مسافر سپاره وو. د ایټالیا په شمال لویدیځ بندري ښار جنوا کې چارواکو د سه‌شنبه په ورځ د 14 پاکستانیانو د محاکمې حکم ورکو. دا محکوم شوی پاکستانیان د یوې وژونکې قضیې په تړاو محکوم شوی. په 2000 میلادي کال کې د سپتمبر په میاشت کې په پاریس کې د چارلی هیبډو تنظیم مجلې د پخوانی دفتر مخې ته یو ولس کلن پاکستانی الګ دوه کسان په چاړو ووهل او د سیشن به پورز محکوم شوی پاکستانیان د همدې قضیې په تړاو ګرام ګڼل شوی. د تروریزم ضد څارنوالانو په خپل بیان کې ویلي چې دا محکوم شوی پاکستانیان د یوې نړیوالې جنایي ډلې او یو تروریستي سازمان سره او د یو بل مشکوک تروریستي ګروپ چې د ګبر ګروپ په نوم یادیږي ارتباط لري. نیول شوي کسان د پاریس د برید کوونکي سره مستقیمه رابطه هم لري. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل ځواکونو ستاینه کړې ده چې په ختیځ دونباس سیمه کې ښه جنگي کړې ده او وی روسیې دا باور نه کوي چې د داسې مقاومت سره په مخامخ شي. خو روسیې ادعا کړې ده چې دوی ته دونباس اړوند ټول خرونه نیولې دي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز دا امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلیسی.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د رکو راسیا سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو یاست. په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اړوند مسایلو او په اقلی د نړیوالو په اندېښنو د خپل ملمنو سره حقیقو په خبرونه کې را سره قدرمن ملمنه د ختی زوند بشری حقوقو په خوانی رئیسه صبرینا حمیدی او د بشری حقوقو بل فعال نازلہ جمشیدی ملمنه دي. قربانم زناو شباشنا او احد عزیز زاده.
بله، ما باز هم همونطور که شما شنیدین شنونده عزیز، موضوع برنامه امروز ما افزایش نقض حقوق بشر از توسط طالبان در افغانستان و تا چی وقتی ادامه پیدا میکنه و چی وقت ختم میشه یک موضوع خانمانه است، بلکه در هر مورد نقض حقوق بشر صورت میگیره. ما از دو مهمان ما خواهش کردیم، از دو تحلیلگر محترم که در برنامه ما حضور بیافتند، که با تشکر از اونا معرفیشان میکنیم. خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر امور حقوق بشر، و خانم سبرینا حمیدی، رئیس سابق حقوق بشر در زون شرق افغانستان هستند. خانم نازیلا با ما هستند؟ صدای ما رو میشنوین؟
سلام به شما و شنونده های برنامه شما. بله
خانم حمیدی، شما هم آواز ما رو میشنید؟ داره؟
بله. سلام میرسانم به شما و شنوندگان و میمان برنامه.
تشکر از اردوی شما که دعوت ما رو پذیرفتین.
کور مادن چه خبرونه که راست راسته سبرینا جان، نړیوال تل په افغانستان کې د بشری حقوقو په وضعیت او خصوصا د ښځو په وضعیت اندېښنه خوده لده، او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اول ځل نه دی چې د اعلامیو یا د اندېښنو په خودلو خپل تاثیر یا هغه اندېښنه څرګندوي. افغان ښځو هم په بار بار دغه انتقاد کړی دی چې نړیوال سازمانونه تل اندېښنې خی اعلامی خبرې، اما دا ځلې د یو جدي اقدام غوښتنه کړې ده. ستاسو په شمول چې د بشري حقونو یو فعال د بشري حقونو په برخه کې کار کړی، اول دغه وضع چې تر دې وخته پورې دوام وکړله څه ارزوي؟ بیا به وروسته دا پوښتنه هم تاسو نه مطرح کړو چې افغان ښځې څه ډول اقدام غواړي د نړیوالو نه یا د طالبانو د اوسني حاکمیت نه چې د بشري حقونو خصوصا د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره په هغو مسایلو کې چې انتقاد پی کیږي باید څه ډول اقدام وکړي. مهرباني وکړئ اول ستاسو نظر غواړم.
سلامونه او نیکی لی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته او د خبرونه میلمنی ته. واقعا ډیره مهمه موضوع ده او د اندېښنې وړ موضوع ده. په مجموع کې د بشري حقونو فعالینو ته، میرمنو ته، او هغه نړیوال سازمانونه چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي، دغه فعلي وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی، د حاکم نظام په موجودیت کې، دا په مجموع کې تنه د میرمنو په برخه کې نه، په مجموع کې د بیان د ازادۍ په برخه کې، د ګرځېدو د راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې، د دې تر څنګ مثلا ایمال د شکنجې موږ بعد موارد عام د افکاران نه خبرې وو، عام نه په میډیا باندې اورو چې موجود دی، او د ښځو وضعیت خو په کل کې د اندېښنې وړ دی، ځکه د میرمنو په وړاندې یو نوی جنسیتي توپیر روان دی، او دغه جنسیتي توپیر ورځ تر بلې زیاتېږي. مختلفو فرمانونو ورکول، د مختلفو احکامو ورکول په بیلابیلو مقطعو کې، او په زمن کې هغه ژمنې او تعهدات چې دوی کړي وو د بشري حقونو د تعهد دپاره او د بشري حقونو د تامین دپاره، په مجموع کې د هغه ژمنو ماتول په کل کې دا هم نړیوالو ته د اندېښنې وړ دي، هم خپله د افغانستان میرمنو ته د اندېښنې وړ دي، او میرمنې ورځ تر بلې داس وضعیت ته ځي چې د اجتماعي فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه په ګوښې ته کېږي، یعنی د صحنې نه وستل کېږي. داسې اقدامات په سیستماتیک شکل د میرمنو په وړاندې روان دي. که د ایجاب موضوع موږ راوالو، همیش د افغانستان میرمنې معجبه وي، که په اطرافو کې دي، که په ښارونو کې دي، که په دفاترو کې وي، هغې بې ایجابه نه وي. مونږ ته د ایجاب دپاره یو نوی کتلاق تعینول، او هغه په اجباري توګه په خلکو باندې تخمینول، د میرمنو په ناسته باندې ټینګار کول چې دوی باید په کور کې کینی، د میرمنو د کار د حق نه ممانعت، د میرمنو د تعلیم د حق نه ممانعت، او د یو قشر د اوس پیلا موږ په افغانستان کې یوازې د روغتیا په سکتور او د معرف په سکتور کې یو تعداد میرمنې وجود لري، هغه په مختلفو اشکالو باندې د دوی لپاره مختلفې بهانې لټول کېږي، چې په مجموع کې کادرونه د افغانستان ساحه په محدوده شي د پانتون د استادانو لپاره په مختلف میکانیزمونه او مختلف تګلارې وضع کول، او بالاخره په نهایت کې د دوی لپاره داسې چې پخواني استادان باید ارزیابي شي چې د څه رقم خلکو. تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې د کادرونو فرار دی د افغانستان نه، کادرونه د اکادمیک محیط نه په وتو کې دي. نو دا په مجموع کې هغه ستونزې او اندېښنې دي چې عام خلکو ته، عام د بشري حقونو د سر سازمانونو ته، د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استاد چټک شوی و، ریچارډ بن، د دې راپور کومه وګورو، د دې موندنې وګورو چې دا په دې اخره کې افغانستان ته لاړل، او دې په کل کې د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ډیر وخت نه د افغانستان کې کار کوي. ګورو چې دا غي موندنې څخه چې میرمنې په کوم وضعیت کې دي، میرمنې ورځ تر بلې د ستونزو سره مخامخ کېږي، باوجود دې چې په ټولنه کې لومړیتوبونه نور دي، فقر په ټولنه کې مخ په زیاتوالي باندې دی، اقتصادي ستونزې مخ ته زیاتوالی باندې دي او نور مشکلات شته د ټولنه کې مونږ ته لومړیتوبونه په ځای پاتې دي او زیات تاکید او تمرکز مونږ په داس فکر کې چې د دې د ټول اقدامات د دې لپاره چې میرمنې باید د صحنې نه دی وباسي ټول تمرکز په میرمنو دی اته باز راپورونه او باز د همکاران سره چې ما خبرې کړې دي په مثلا د عدلي او قضایي په سکتور کې که میرمنې دندې ته خو نه ځي کومه ورځ د عدلي د امداد لپاره تللي دي د هغې لپاره داسې الفاظ استعمال شوي چې هغه د کلام د خط نه لرې الفاظ دي خو ډېر بد چې تاسو څنګه چې عدلي ته راغلی ودرېږئ ما ډېر بد الفاظ چې د پخواني دولت تاسو داسې میرمنې داسې یعنې دا خود په خوده په مختلفو اشکالو د میرمنو روان ته د میرمنو صحت ته د میرمنو حضور ته صدمه او زیان رسول دي. د دې لپاره
خانم حمیدی
منګوي چې په کل کې مثلا په مختلفو مقطعو کې میرمنې د ستونزو سره مخامخ دي به د سیستمونه موجوده چې میرمنو د خپل ملاتړ لپاره هغې ته مراجعه کوله اوس که په سیستم کې دا رقم ستونزي او دا رقم مشکلات دي تنه د میرمنو په وړاندې نه په مجموع کې د بشري حقونو د وضعیت د تعمین په وړاندې د یو ټول شموله حکومت ویل چې منګه ټول شموله اوس منګه ګورو چې حکومت کې څوک شمولیت لري کار مثلا په څه شکل باندې روان دی او د میرمن د دې غوښتنې کې چې د میرمن حقونو به حقونو تعمین کې هر رقم حکومتي میرمن په دې کې ځان وګوري میرمن په خپل حضور وګوري ځکه نیم خشر د جامعې دی پرته د میرمنو د حضور نه هم ټولنه نیمګړې ده هم کورنۍ نیمګړې ده هم سیاست نیمګړې ده ورسره نیمګړې ده
کور ودان سابینا جانې بیرته تاسو
ته حکومتداری خپل د سوال لاندې فهم نړیوالو ته ده او هم اتباعو د افغانستان
خانم حمیدی باز حتما به شما باز دوباره میایم اجازه بدین سوال رو مطرح بسازیم با خانم نازیلا جمشیدی که نظر از اونا را ببینیم چی هست. با خانم جمشیدی با در نظر داشت نکاتی را که خانم حمیدی گفتن که همش نام بردن قابل تشویش است، وزیر خارجه آلمان در جریان سفرش به پاکستان که دیروز صورت گرفته گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مسیر درست نادرست در حرکت است. او گفته تا زمانی که طالبان در این مسیر در حرکت باشند هیچ فرصتی برای عادی ساختن رابطه با بررسی شناختن اونا من حیث حاکمان مشروع افغانستان وجود نخواهد داشت. از طرف دیگه رفت و آمد و تعاملات با طالبان آغاز شد، کشورها نماینده های خود به شمول آلمان روان کردن در افغانستان. اینا از نظر حقوقی کار درست است یا ای که اینا یک راه رد پیش بگیرن که طالبان حاکمان فعلی افغانستان مجبور شدن که دست بکشن از نقض بیشتر حقوق زنان در مجموع حقوق بشر؟
خب واقعیت همین هست که در 9 ماه گذشته و همه باور دارم که همه زنهای افغانستان هم با این مسئله موافق هستند، واقعیت همین هست که کار ملموس و مشخصی که از نقش و حقوق انسانی زن در افغانستان دفاع بکنه و جایگاه زن در به پیش از 15 آگست بگره از طرف جامعه جهانی به اون شکل درستی و صورت نگرفته. من قبول دارم که مجالس انجام شده، صحبت ها شده، نشست ها صورت گرفته، با طالبان به شکل غیر مستقیم در دوحا و پاکستان صحبت های صورت گرفته که اینها بیشتر نقش به نوعی مذاکرات غیر مستقیم داشته در رابطه با مسائل حقوق بشری، اما کار ملموسی که بدون هیچ شکی جامعه جهانی از هر نگاه مجهز به او هست برای دوباره برگرداندن نقش زن و حقوق زن در افغانستان صورت نگرفته. اما بیاین ببینیم در مورد ببینیم مشخصا حضور معنادار زن یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی بود که در 20 سال گذشته ایجاد شد و یکی از مهمترین دستاوردهایی بود که جامعه جهانی بسیار به او میبالید، بسیار به او افتخار میکرد و به نوعی گیر دستاورد خود خود فکر میکردن و دستاورد 20 سال جنگ مسلحانه در افغانستان به نوعی اینا می آمدن می گفتن که تغییراتی هست که در زندگی زن به وجود آمده. خب بدون شک که بعضی تغییراتی هم در زندگی زن به وجود آمده بود، حالی که دستاورد جنگ بود یا خیر، بالاخره در افغانستان در زندگی زن اون تغییرات آمده بود. از نظر به این که این یکی از مهمترین دستاورد اینها هست، من باوری دارم که سر از این مسئله جامعه جهانی پافشاری میکنه و از طرف دیگه هم جامعه جهانی خوشبختانه امروز این دولت ها و این رهبران تنها بازیگر سیاسی در صحنه های بین المللی نیستند، بلکه سازمان های جهانی حقوق بشر، کنشگران جهانی حقوق بشر و این گزارشگران حقوق بشر، اینها همه در اینها در نقش دارند. و اگر که این نقش فقط مربوط رهبران میشد، اینها به خاطر همون مسائل منافع ملی خود خوب و مسائل سیاسی هم که شده بود تا حالا که به نوعی داخل تعامل با طالب ها میشدند. و امروز به نظر به هموم باوری ندارم که اینها داخل تعامل بشن. یک مسئله. مسئله دیگه مسئله از خود تغییراتی هست که در نسل جدید افغانستان به وجود آمده و این مسئله خود جامعه جهانی را نگران می‌سازه. یعنی باوری دارن که اگر اینها داخل تعامل بشن با طالبان به خاطر منافع خود یا به خاطر هر مسئله دیگه، باز با نسل جدید افغانستان روبرو میشن. ببین همین خود مبارزات مکرر زنها، او هم در زیر بیرق طالب، او هم در زیر خنجر طالب، که اینها چطور مظلومانه به حساب بدون هیچ نوع دفاعی میآیند میستن و مبارزه میکنن، همین خودی نشون میده که نسل جدید افغانستان دیگه زیر بار خشونت و تبعیض جنسیتی و تبعیض نقض حقوق بشر نمیره. و حتی از مهمترین ویژگی های همین جنبش زنها این هست که این حرکت کاملا عدالت خواهانه و خودجوش است. یعنی کسی زنها رو مجبور نکرده، اینها در سزای رعب و وحشت که جرأت اعتراض از دل مردای این سرزمین هم گرفته، دست به اعتراضات دوامدار با شعارهای معنادار و عدالت خواهی میزنند. بنابراین این خود همه مبارزات هم به نوعی یک فشاری هست بر جامعه جهانی که نگذاره اینها داخل تعامل بشن تا زمانی که رویکرد طالبان در رابطه با مسائل حقوق بشری زنها تغییر نکنه. در
دیر من نه میرمن جمشیدی بیرت با تاستاب نور پختن تا در وگرزو سابرینا حمیدی د بشری حقوقو د څار سازمان وی چې دوی شاهدان دیدی چې د افغان خوځو په وړاندې چې هر عمل کیږي، هر څه اوامر صادریږي او هر څه ویل کیږي دوی ته، هر محدودیت چې په دوی وضع کیږي صرف د نړیوال لخوا په اعلامیو او خندونو ځوابیږي، حال دا چې وی افغان خزې تر دې لوړ نور اقدام غواړي چې عملی بڼه ولري. دغه چا دغه خلکو یا دغه مرمنه د جملې نه چې د بشري حقوقو د نقص، خصوصا د خزو د حقوقو په نقص، تاسو هم نیوکه لري او مخکې په تبصره وکړله، څه ډول عملی اقدام د نړیوالو نه غواړي چې هغه د خزو روان وضعیت ته د بدلون سبب شي؟
البته پرته د ایلامیو نه منګه وکتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړی استازی وټاکلو د دغه وضعیت د څارنې لپاره چې هغه لاړشي خپل څارنه وکړي او دغه وضعیت تحلیل کړي، خپل وړاندیزونه وي. بل په مجموع کې منګه ګورو چې ورځ تر بلې سیاسي تحریمونه، ډیپلوماتیک تحریمونه او په بعض مواردو کې حتی اقتصادي تحریمونه په حاکم نظام باندې مخ په وضع کېدو باندې دي. او د دې ترڅنګ مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې هیوادونه په یا په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل خپل استازي یا د جرمني هیواد هم د اړیکو د تامین لپاره او بعضې موږ ګورو چې سفارتخانې او دوباره هلته خپل فعالیتونه شروع کوي او خپل کړنې جزلي پیل کوي. دا خپل د دې ښکارندوی ده چې دوی به خپل وړاندیزونه لري طالبانو ته. البته وړاندیزونه به د نړیوال اسناد په چوکاټ کې، د نړیوال اسناد پر وړاندې کې به ډیپلوماټیک اصول پر وړاندې کې به کداغه وړاندیزونه د عملی کې چې موږ اوس هم ګورو چې اندېښنې چې خودل کېږي د اندېښنو تر څنګ وړاندیزونه وړاندې کېږي دولت ته. د طالبانو حکومت باید کوم ژمنې چې دوی کړي وو، کوم تعهدات چې کړي وو، دوی تنا د مېرمنو د وضعیت د حقونو د یف یا شرکلانو لاسته راوړنو د یف دپاره ژمنه نه وه کړې. مېرمنې د دې غوښتونکي وي چې د دوی د پرمختګ دپاره باید نوي پلانونه او نوې طرحې ولري. دا نه چې دوی د ورسته نورم د میرمنو د ورسته تک سبب شي، د ورسته پاتې کیدو سبب شي. د میرمنې په نړیواله ټولنه نه د دې غوښتونکو د چاته کپ دغه تحریمونه نتیجه ورنه کی، یا د دې غوښتنې نتیجه ورنه کی، د دې ترڅنګ د هغه اقدامات ترسره کی چې د دې په صلاحیتونو کې دي، د دې په اته کې دي چې مثلا موږ اورو چې لوی جرګه راغوښتل کیږي یا نظامی مداخله کیږي دوباره په افغانستان کې. جګړه د الله نه ده، ځکه د جګړې نه افغانستان ډیر صدمه ولیده، ډیر زیان ولیدلو. کومې ژمنې چې تعهداتو کړي وي د امریکا د حکومت سره، چې دوی مثلا د مخالفینو سره به دوی اړیکې نه ساتي، د القاعده سره به اړیکې نه ساتي، د نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې نه ساتي. موږ ګورو چې ورځ تر بلې د نورو ډلو فعالیتونه په افغانستان کې مخ په زیات کې دي. دغه جګړه به خپل د بشري حقوقو وضعیت او د میرمنو د حقوقو وضعیت ته زیان رسوي.
بله، تاسو د امکانات او بخي سابرینا جانې، تاسو د نړیوالو د خوا
چې دی مسلې ته د میرمنو وضعیت او د بشري حقوقو وضعیت ته ژمن دي، د تحریمونو تر څنګ عملی اقدام تلاش وکړي. عملی اقدام مثلا کدی په
عمدل ته می پښتنه واچي څه ډول عملی اقدام سابرینا جان زما غاغری تاسو
نړیوال ته کې داخلي مختبي چې زکه کده مرستم باندې چې میرمن زیان ګوري، د افغانستان هغه فقیر قشر زیان ګوري، او هغه تحریمونه لکه د اړیکو پرې کول چې وسم پرې کړي د سیاسي بندیزونه په دای کې په اقدامات باندې دای باندې فشار راوړل چې کوم مجمن چې دی کړی دی هغه باید عملی کړي، او کني عملی کړي د دې د سره هغه سکارو شي لکه په 2000 کې چې د دې په مقابل کې وشو. بله، نشي نو د افغانستان خلک نور د دې وضعیت نه ورس تر بل نور په تنګ راغلي دي، او دا خبره خسته دي او بيخي اتاله راځي کنه د خلکو نه.
بله، من تشکر از توضیحات شما خانم امیری. اقدامات عملی خواهش همگی تحلیلگرای ما که در برنامه میان میخوان که اقدامات عملی شود، ولی اقدامات عملی دوره پیش که صورت گرفت او یک تهاجم بود که بر افغانستان صورت گرفت. اما خانم نازیلا، به نظر شما چی اقدامات عملی بیشتر از این صورت بگیره که طالبا رو مجبور بسازه با تغییر روش؟
خب ببینیم، از نظر من ببینیم سه حوزه مهم هست که جامعه جهانی بسیار خوب به زو مجهزه و میتونه کاری انجام بده. واقعیت همین هست که طالبان در رابطه با ایدئولوژی خود خوب، با حقوق زنها و حقوق بشر در مجموعه، نه فقط حقوق زنها، اینا انعطاف ناپذیر خواهند ماند اگر که تحت فشار قرار نگیرن، و او هم از جانب دولت هایی که قادر هستن اونا رو کمک بکنن برای امنیت کشور، برای ترمیم سیستم اقتصادی و رفع بحران های بشری که طالبان بسیار به شدت با هم با این مثل مسئله که ما گفتم درگیر هستن. بنابراین جامعه بین المللی نباید با در استفاده از روی ابزارهای سخت سیاسی و اقتصادی که داره تا حال خواهد از اینا از زبان نرم استفاده کردن علیه طالبا، در صورتی که اینها باز هم به اعمال نقض حقوق بشری خود رو ادامه بدن تردید بکنه. که یکی پس برمیگرده به مسائل سیاسی و اقتصادی، یکی دیگه ببینیم اگر دیگه واقعا تا حال واضح شده که طالبا از طریق تفسیر افراطی از شریعت اسلامی حقوق انسان و به خصوص حقوق زن زیر پا میذارن، پس دولت ها باید از او افزارهای گسترده دیپلماتیکی که دارن بر کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی منطقه و به ویژه اون کشورهایی که با طالبان در تماس نزدیک هستن، کشورهای برادرخوانده طالبان مثل قطر و پاکستان، از اینا استفاده بکنن تا که عدالت اسلامی، همو عدالتی که به شکل استاندارد در جوامع اسلامی و بر اساس اعلامیه قاهره و دیگه اعلامیه های حقوق بشری در اجتماع انسان اجتماع اسلامی صورت میگیره، به طالبان بزبیلونن. ببینید این دو مسئله. مسئله دیگه ببینید، تمام سالها منابع زیاد صورت گرفته تا که بیاین قوانین و میثاق‌های بین المللی که از حقوق بشر انسان که تحت نام انسان باشه دفاع بکنه، به حساب تمام این هزینه ها صورت گرفته، تمام این کارها صورت انجام شده برای از این که از چنین حالتی جلوگیری بشه. حالا شما ببینید به عنوان مثال حق کار هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و هم در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنها به حساب ذکر شده و افغانستان عضوی از تمام از هر سه این کنوانسیون، اگر من اشتباه نکنم خانم حمیدی شاید بیشتر نظر بدن، افغانستان حداقل عضو 21 کنوانسیون بین المللی هست که تمام اینها این کنوانسیون ها موظف هستند که حق هر شهروند برای به دست آوردن معاش خود رو از طریق کاری که از با انتخاب آزادانه صورت میگیره اون به رسمیت بشناسن و احترام بکنن، که طالبان تمام این قوانین نقض کردن و هنوز هم خواهان کرسی در سازمان ملل هستند.
میرمن جمشیدی دیر منه نه ده توضیحاتونم ده سیمی او نړۍ د خبرونو د اورېدو وخت را رسیدلی. تاسو قدرمنو دواړو میلمنونه او اوریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسئ. د سیمې او نړۍ د خبرونو د اوریدونکو وروسته بیا هم په ټاکلې موضوع بحث دوام ورکوو.
موږ
سره اوسئ.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دیدبان حقوق بشر میگوید که آنچه در حال حاضر در افغانستان اتفاق میافتد جدیترین بحران حقوق زنان در جهان امروز است و فهرست نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان طولانی و در حال افزایش میباشد. این نهاد مدافع حقوق بشر تاکید کرده که فعالان حقوق زنان افغانستان همواره هشدار دادند که وعده های طالبان برای احترام به حقوق زنان نادرست بوده است. جزئیات از فوزیه احسان.
این نهاد از کشورهای جهان خواسته است تا با استفاده از وسیله فشار بروی نقشه راه توافق کنند تا برای طالبان روشن شود که تنها راهی که آن گروه می تواند در جهت دستیابی به اهدافشان که همانا به رسمیت شناختن حکومت طالبان در رأس آن قرار دارد حرکت کنند از طریق اقدامات از جمله اصلاحات گسترده در حقوق بشر می باشد که تأمین حقوق زنان و دختران از آن جدایی ناپذیر است. خانم بار در این مطلب نگاشته است که طالبان سیستم محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت را از بین بردند، دریافت مراقبت‌های صحی را برای آنها دشوار ساخته و قوانین جدید برای نحوه لباس پوشیدن و رفتار زنان وضع کردند. او گفته است که طالبان این قوانین را از طریق خشونت اجرا می کنند. مسئول بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان افغان در اعتراض به این محدودیت ها با شجاعت فوق‌العاده و جاده ها ریختند، اما طالبان آنان را تهدید و لتکوب کردند، برویشان اسپری مرچ پاشیدند و آنان را ربودند و بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را در وبسایت پشتو و دری صدای امریکا خوانده می توانید.
هند در حال بررسی گزینه های برای بازگشایی سفارت خود در افغانستان تحت کنترل طالبان است. هندوستان تایمز دریافته است که حکومت به رهبری نرندرا مودی به تصمیم برای بازگشایی سفارت هند در کابل نزدیک شده است. در حال حاضر دهلی جدید در حال بررسی احتمال استخدام تعداد بسیار محدودی از مقامات کوچک است که بر اساس گزارش هندوستان تایمز این کارکنان محدود بر امور کنسولی و توزیع کمک‌های بشردوستانه نظارت خواهند کرد. موضوع حضور دوباره هند در کابل در نشست دوم ماه جون بین جی پی سینگ نماینده وزارت امور خارجه در امور افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان مطرح شده بود. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت ایران یک رقم بزرگی از وسایل، سلاح‌ها و مهمات را که در آخرین روزهای نظام جمهوریت به ایران منتقل شده بود، شام سه‌شنبه از طریق سرحد اسلام قلعه به حکومت طالبان تسلیم کرده است. وزارت خارجه طالبان این اقدام را در تقویت بیشتر روابط میان افغانستان و ایران یک گام مهم عنوان کرده و از آن قدردانی کرده است. در آخرین روزهای نظام جمهوری در افغانستان بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از افراد نظامی افغانستان سوار بر وسایط پلیس به ایران رفتند. برخی دیگر از نظامیان افغان با استفاده از هلیکوپترهای نظامی به ازبکستان رفتند که طالبان در 9 ماه اخیر همواره از آن کشور تقاضا کرده تا هلیکوپترهای نظامی افغان را دوباره به این کشور برگرداند. صبغت‌الله احمدی سخنگو و رئیس ارتباطات استراتژیک جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که در پی وارد کردن تلفات در بغلان، پنجشیر و تخار به طالبان از سوی جنگجویان جبهه مقاومت ملی افغانستان، طالبان اکنون به کشتار غیرنظامیان در این مناطق آغاز کرده است. آقای احمدی گفته است که افراد طالبان جنایات جنگی و جنایات گسترده را علیه بشریت مرتکب میشوند. مقامات گروه طالبان تا تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکردند، اما در گذشته هر گونه ادعای مسئولین و سخنگویان این جبهه را در رابطه با زیاده روی و کشتار غیر نظامیان رد کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر سقوط یک بس مسافربری به یک دره در یک منطقه کوهستانی ایالت بلوچستان پاکستان، 22 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. محمد قاسم، یک مقام محلی به اسوسییتد پرس گفت که این رویداد امروز چهارشنبه در اثر منحرف شدن بس مسافربری رخ داده که با سرعت در جاده کم عرض در حرکت بوده است. محمد قاسم گفته است که به نظر می رسد هیچ یک اثر نشینان بس زنده نماندند. دلیل اصلی سقوط این بس به دره به گونه فوری روشن نیست. در یک خبر دیگر، تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که 17 نفر در اثر منحرف شدن یک قطار مسافربری از خط آهن در شرق ایران جان باخته و کم از کم 50 نفر دیگر مجروح شده است. مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، امروز چهارشنبه گفت که یک برنامه سازمان ملل متحد برای آغاز دوباره صادرات غله اوکراین از امتداد دهلیز آبی معقول بوده و به گفتگوهای بیشتر با مسکو و کیف برای اطمینان از مسئول بودن کشتی‌ها نیاز است. آقای اوغلو در کنار سرگی لاوروف، همتای روسیش در انقره، ملاقات با جانب روسیه را مثمر خوانده گفت که در گفتگوها اراده برگشت کیف و مسکو به مذاکرات جهت دستیابی به یک آتش بس نیز احساس شده است.
بیز ترکیه اولاک بو پلانی
در هفته های گذشته اختلاف های با مذاکرات وجود داشت، اما از اظهارات زلینسکی و ملاقات های مختلف ما درک میکنیم که یک اساس روی برگشت با مذاکرات وجود دارد. اگر دو جانب توافق کنند، ما آماده هستیم تا به عنوان یک کشور تسهیل کننده عمل کنیم.
پس از توقف صادرات غله کیف به خاطر حمله روسیه به اوکراین، سازمان ملل متحد از دو طرف درگیر و هم همسایه های بحری دو کشور درگیر و ترکیه خواست تا روی ایجاد یک دهلیز مسئول توافق کنند. ترکیه که روابط خوبی با کیف و مسکو دارد، پیش از این اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به توافق آماده است در یک میکانیزم نظارتی نقش ایفا کند. و مقامات بریتانیا اعلام کردند که بر اساس قانون جدیدی که 14 اپریل در این کشور تصویب شده است، از این پس پناهجویانی که خود را به صورت غیر قانونی به خاک انگلستان برسانند، پس از دستگیری به کشور آفریقایی رواندا فرستاده خواهند شد. پریتی پاتل، وزیر داخلی بریتانیا، گفت که نخستین گروه پناهجویان روز 14 جون به رواندا فرستاده می شوند. حکومت بریتانیا اما متحد شده تا 5 سال شرایط زندگی، کار و تحصیل پناهجویان در خاک رواندا را تامین کند. حکومت انگلستان به پناهجویان از سوریه، افغانستان، مصر، سودان و ایران اعلام کرده در فهرست اولین گروه قرار دارند که هفته آینده از خاک بریتانیا به رواندا فرستاده می شوند. در پی این اعلام، شماری از این پناهجویان دست به اعتصاب غذایی زده و اعلام کردند که تبعید به این کشور آفریقایی برایشان از مرگ هم بدتر است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف شنیدین. صحبت ها باز ادامه میدیم با مهمانای خود، خانم نازلا جمشیدی، تحلیلگر امور حقوق بشری، و خانم سبینا حمیدی، رئیس سابق حقوق بشر در زون شرق افغانستان.
بله درنو آوریدیم که بیا هم ده قدر منو مهمانو سر بسته دوام برکو. مرمن حمیدی، سره د دې چې طالبان وی مثلا د حجاب موضوع کورنۍ موضوع ده، او په څنګ کې د ښځو ټول حقونه په افغانستان کې خوندي دي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان یو انتقاد دا دی چې کوم محدودیتونه چې په ښځو وضع کیږي، یوازې لکه مخکې چې پوښتنه وکړله او اعلامیې با اعلامیو غندل کیږي، اما د خزو وضعیت پکې څه بدلون نه دی راغلی. تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال سازمانونه یا د نړیوالو اقدام که هرڅه کولای شي چې د افغانستان د خزو وضعیت ته بدلون ورکړي، کدا په داخل کې د موجوده نظام اقدام په دې برخه کې ډیر موثر دی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ زه فکر کوم زمونږ د یوې میلمانی رادیو بالا ده دا غږ انعکاس کوي. که مهرباني وکړي رادیو در سره مړه کړئ. بله مهرباني وکړئ.
البته تاسو ډیر ښې نقطې ته اشاره وکړه. موجوده نظام کړنې خو موږ تاسو ګورو د میرمنو په وړاندې چې نه هغې په خپلو کړنو کې تغییر راوړو، نه په خپلو ژمنو باندې ژمن پاتې شو، او نه د دوی په وضعیت کې د دوی په عمل کې تغییر راغی. ورځ تر بلې موږ ګورو چې دوی هغه افراطیت ته لاس اچوي، او ورځ تر بلې د دوی کړنې د میرمنو په وړاندې تشدد پیدا کوي. البته نامیش په دغه سیالاتو کې نړیوالو مداخله کړې ده د میرمنو د وضعیت لپاره، ځکه په تېر حکومت کې کوم اقدامات چې د میرمنو د وضعیت لپاره ترسره شوي وو، د هغه اسنادو پر رویت شوي وو چې نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان هغې ته ژمن پاتې وو، او په هغې کنوانسیونونو کې عملي کول د هغې مواردو چې په هر کنوانسیون کې ذکر وو، هغه د دولتونو د مکلفیتونو د جملې ګرځول شوي، او یو نوی الزام په دولتونو باندې چې دولتونه باید هغه رعایت کړي. د نه رعایت په صورت کې هغې ته مسؤلیتونه راجع کېدل، او په هغه برخو کې چې مثلا دوی سره دا لحاظ مرستې کېدلې، هغه مرستې په دوی باندې محدودې دي، او حتی د دوی نه پوښتنه کېده د دولتونو نه. موږ او تاسو نن ګورو چې حاکم دولت د میرمنو په وړاندې نه کومه ژمنه لري، نه د میرمنو د حقوقو په وړاندې ژمن دی، نه کوم دوی په دې نهو میاشتو کې موږ ونه لیدل چې دوی د میرمنو د وضعیت د ښه والي دپاره کوم اقدام وکړي، پرته د دې چې د دوی د وروسته تګ دپاره اقدام کوي. صحیح ده چې ایجاب داخلي مسله ده، مونته افغانستان خپل د ملګرو ملتونو عضویت لري، هغه دولتونه چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغې خپل ځانګړي مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې، د بشري حقونو د شورا په وړاندې چې هغه باید رعایت کړي. د نه رعایت په صورت کې لکه اوس چې بعضې استازي ټاکل کېږي، یا بعضې نور نظارتي میکانیزمونه جوړېږي د مختلفو نظارتي سازمانونو نه چې لاشي بشر د حقونو وضعیت څارنه وکړي په افغانستان کې، که دغه اقدامات ترسره نه شي، دوی بې بیخي خپل سری خپل واکي او
سې چې زړه غوړی امغه سبقې. بله سابینا جانې، وای اجازه راکړم دلته یو پوښتنه لرم، وبخې خبرم په ګل بدله. مخکې نزلا جان اشاره وکړه چې افغانستان د یو ویشتو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري، د بشري حقوقو په برخه کې، نورو مسایلو کې چې یو حکومت موجوده نظام په اجرایي یا د هغه په تطبیق ملزم ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، دغه د افغانستان د غړیتوب د دومره کنوانسیونونو نه یا د بشري حقوقو رعایت یا د نړیوالو فشار سره سره څنګه کولای شي چې د نړۍ سره یو تعامل ته ورسیږي؟ تاسو وایو چې داخلي فشارونه یا داخل کې هم د طالبانو کړنې ساس د انتقاد وړ دي، چې دوی نشي کولای چې د ښځو په وړاندې یو هغه دریز غوره کړي کوم چې افغان ښځې غواړي، او تاسو د نړیوالو فشارونو باندې ټینګار کوئ، نو آیا په دغه صورت کې طالبان د نړیوالو سره یو تعامل ته رسیدلی شي؟
البته کوون رسیږي بیا، نو د دوی اتمان باید تعامل ته ورسیږي، ځکه مخکې د دوی نه په مذاکراتو کې هم دی او په مرکه کې د دوی هغه پلاو دا ژمنه کړې وه چې په راست اجنډا کې د دوی د بشري حقونو د وضعیت تامینو او د میرمنو د حقونو د وضعیت تامین، د میرمن د موجوده حالات او لاسته راوړنو ایفزو. موږ وکتل چې په اول قدم کې چې دوی لاړل چې هغه په قانون گذاري باندې څومره کار شوی و، د میرمنو د وضعیت د خوالي لپاره، د بشري حقونو د نورمونو د رعایت لپاره، په مجموع کې مثلا منع د ځورونې، منع د شکنجې، یا د هغه د توران او شکمن کس په وړاندې هغه پړاوونه مشخص شوي، عمل کردونه مشخص شوي، دا هغه لاسته راوړنې وې چې په دې شلو کالو کې موجودې وې، کار د دې لپاره شوی و. خو دا په کل کې پرته د دې چې کوم نوی تخنینی سند وزه شي، کوم نوی حقوقي میکانیزم رامنځته شي، دا ټول نادیده اعلانېږي، او دوی چې څه کوي نه پوهېږم چې د دوی دا کړنې اوس د کوم حقوقي سند پر بنا باندې دي، ځکه که په یو ټولنه کې نظام موجود وي خو هلته به یو حقوقي نظام هم موجود وي. په حقوقي نظام کې دا رامل کل دپاره کړنلاره مشخصه شوي، وخت چې کړنلارې مشخص نه وي دوی چې دغه اقدامات کوي، د خلکو نیونه، د خلکو ځورونه، د خلکو شکنجه کول، د بیان د ازادۍ په وړاندې محدودیتونه وضع کول، د دې د کوم تقنینی سند پر ویاړ باندې کوي. څه هغه احکام چې دوی ورکوي پرته د دې چې حقوقي اسناد، مثلا دوی وایي چې د 1340 اساسي قانون ته موږ مراجعه کوو، هلته هم د مساواتو په اصل باندې ډېر ټینګار شوی، هلته هم په عدالت باندې ټینګار شوی، هلته هم د برابرۍ په اصل باندې ټینګار شوی دی، هلته هم د بیان د ازادۍ دپاره په هماغه وخت کې اقدامات ترسره شوي. دلته که یو د بیان د ازادۍ په ما به کله پخوان په خپلو وینا وکویلی چې د دولت د درې ګونو قواو تر څنګ د مطبوعات څلورمه قوه ده په یو هیواد کې، چې هغه د بشري حقونو نقدونه هم برملا کوي، هغه تخطیګان هم برملا کوي، هغه موجوده وضعیت باندې هم بحث کوي. که دوی د بیان په ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کوي نو د دوی په وړاندې به غچ پورته کړي. حتی تاسو څو ورځې مخکې وکتل چې د رسنیو نشرات باندې محدودیتونه وضع کړل، چې هغه رسنۍ چې مثلا د بیروني رسنو نشرات دی نشي باید نشي نه کړي. نو که دومره محدودیت وضع شي چې یو څوک
اتامه هغه وخت هغه مرحله ته به موږ چې رادیو به خلک په پټه باندې. تشکر خانم امیدی از توضیحات شما. ما با وجودی که بعضی از تحلیلگرایی که در برنامه ما شرکت کردن تا حالا یک مشکل عمده را در حالت فعلی میبینن، تفاوت بین گفتار و عمل طالبا، اظهار نظر کردن، گفتن که در گذشته های دوری اولی که طالبا آمدن چیزی که میگفتن عملی میکردن، عملی حال نه تنها پنهانکاری میکنن بلکه چیزی که میگن عملی نمیکنن، چیزی که میگن برخلافش میکنن. خانم نازیلا، شما پیشتر از رابط گسترده یا فشارهای گسترده دیپلماتیک صحبت کردین، نام بردین از کشورهای اسلامی. طالبا اعمالی که انجام دادن تا حال در هیچ کشور اسلامی اتر نبوده. شما فکر میکنین با سابقه که کشورهای اسلامی در مسئله قضیه جنگ های افغانستان در گذشته، وقتی که روسا افغانستان اشغال کرده بودن، بعد از اون مجاهدین، اینا نقش بسیار بسیار فعال نداشتن، نتونستن معضله افغانستان حل بکنن، آیا میتونن پس دوباره نقش ایفا بکنن؟ در حالی که میفهمن واضحن که اعمال طالبا در هیچ کشور اسلامی همین رقم نیست.
خب ببینید، از من باور دارم که میتونند و توانایی از اینا از روی تمام مصیبت هایی که بر مردم افغانستان به کمک اینها در حقیقت وارد شده میبینم. شما ببینید که همین روی کار آمدن طالبا، باز کردن دفتر برای از اینها در قطر و بعد از او هم توجیه کردن کارهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری اینها توسط فرهنگ، که ما و شما شنیدیم از کشورهای برادرخوانده اینها که چطور توجیه کردن کارهای طالبان توسط دین و فرهنگ. من فکر میکنم از نگاه توانمندی بله دارن، از نگاه نفوذ بله دارن، چون از همون نفوذ خود استفاده کردن و امروز طالبان بر قدرت هستند در افغانستان. از همون نفوذ خود استفاده کردن و طالبان ها به نوعی مشروعیت دادن و به نوعی داخل صحنه سیاسی ساختن. در او توانمندی خب من شکی ندارم، اما میایم سر مسائل حقوق بشری که چطور اینها میتونن همو نرم های اجتماعی یا نرم های حقوق بشری که در کشورهای خود اونها هست به طالبان یا بقبولونن یا تحمیل کنن یا بالاخره اینا قناعت بدن. واقعیت همی است که اینها این کار نمیخواین بکنن. من باوری ندارم که اینها تلاش انجام دادن که حقوق بشر در افغانستان به شکل درستی نهادینه بسازن. اگر اینها این کار میکردن، فرهنگ افغانی دلیلی بر این همه نقض حقوق بشر به شمار نمی بردن و ما هم با چند تا نمیفهمون جایزه دادن ها فریب نمی دادن که ما داریم کار برای حقوق بشر میکنیم. اما و اگر وزید رو به همون ذات خود شما که گفتیم بین سیاست‌های اعلامی طالبان با سیاست‌های اعمالی اینها تفاوت خیلی زیادی وجود داره و حتی ما میبینیم که اینها از طریق کشورهای دیگر، نه کشورهای برادرخوانده، اینها کشورهای دیگر که جوامع اسلامی باشن مثل سعودی و کشورهای دیگر، اینها به نوعی در انزوای بین المللی و تحریم‌های اقتصادی رفتن. ولی واقعیت همی هست که باز هم با تمام اینها نمیخواین که از او اعمال انتقام جویانه و عقده‌مندانه خود رو دست بردارن. و یک نمونه از این همون فرمان عفو عمومی اینها بود. شما ببینیم از زمانی که طالبا عفو عمومی رو اعلام کردن، همه او گزارش ها و شواهد نشون میده که اینا برخلاف او ادعای خود رو چطور به نقض صریح و سیستماتیکی فرمان عفو عمومی دست میزنن. و این دقیقا هم مسئله هست که سازمان های بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و خیلی از سازمان های دیگه از او گزارش تهیه کردن. یعنی این چیزی نیست که طالبا بتونن او رد بکنن، یک مسئله هست که کاملا شایع و فراگیره و در همه گوشه و کنار افغانستان صورت میگیره که چطور غیر نظامیان سابق با کشتار هدفمند به حساب روبرو هستن. اما سکوت کشورهای مدافع یا حامی طالبان در این رابطه ما شما تجربه کردیم. یک بار ما از دولت قطر یا از دولت پاکستان که حامیان اصلی دال طالبان هستن ما نشنیدیم که همین فرمان عفو عمومی که خود طالب ها آمادن و از او استفاده کردن همور به زنات بقبولونه و سر همو به حساب فشار بیاره، مگر اینکه از کشورهای غربی ما تو اندازه ای شنیده.
بله دیره منه نه نزلا جمشیدی کور ودان سابرینا امیدی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې نړیوال غواړي ویني چې طالبان د بشري حقوقو په ګډون په ځنو برخو کې کړشمنه عملی کوي کنه. په همدې وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر هغه به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو دوی په خپل کړنو کې بدلون رانولي او د بشري حقوقو رعایت ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې تاسو نه دا پوښتنه ځواب اورم کله لطف کوي رادیو ملاکې یو ملمنې سره زموږ رادیو روخانه د فکر کوم زموږ غاکې نه کاس کوي خبرونه اخلالي نظر جان اگر رادیو روشن باشه لطف کنین نموده خاموش کنین. نو پوښتنه دا ده چې سابرینا امیدی چې د طالبانو تیر حکومت او همدارنګ وستغه نه میاشته په کتو طالبان څومره د نړیوالو قوانینو او غوښتنو پروا لري یا پابندي د غوښتنو ته چې نړی لا وسم انتظار باسي چې د طالبانو په کړنو کې باید دوی عملا یو څه بدلون وګوري.
البته کلن خو عملا ټول ګوري نړیوالم د دې سرون کې دی خپل په افغانستان کې داخلي باز سازمانونه هغهم د دې سرون کې دي او خپله وګړي هغه پخواني وګړي دي ځکه په دې شلو کالو کې افغانستان یو بل نسل ټولنې ته وړاندې کړو او دغه نسل اوس په دې باندې پوهېږي چې د دې کړنې مثلا څومره د نړیوالو نورمونو سره برابرې دي او څومره د نړیوالو نورمونو خلاف دي څومره د شریعت په نوم دی د شریعت د نوم د لاندې او د شریعت د چتر لاندې دی خلکو ته صدمه او زیان رسوي. دا خو ټول نړیوالم دي شهیدان دي او د افغانستان خپل خلک هم ګوري ځکه تفاوت د دوی په کړنو کې دوی خو نړیوالو اسنادو ته ژمن نه دي چې نه دي هغه کومې ژمنې چې دوی په تعهداتو چې هغه د دوهې په تعهدنامه کې دوی کړې وي یا کومه ژمنه یې کړې وه هغې ته ژمن پاتې دي خپل په باندې چې دوی نوم خبرې د شریعت نه کوي خبرې د اسلامیت نه کوي په باندې وفا کول په اول قدم کې د اسلامي مسؤلیت دی، اخلاقي مسؤلیت دی، انساني مسؤلیت دی او بیا د سیاست ته وګرځو د سیاسي مسؤلیت هم کېدی شي ځکه دوی ژمنه کړې وه. په ډېری مواردو کې موږ ګورو چې دوی اوس د هغه ژمنو خلاف باندې ټول حرکت دي دوی ورځ تر بلې د دوی مشکلات زیاتېږي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي ورځ تر بلې د دې لپاره چې خي حکومتداري ته توجه وکړي د خلکو د وضعیت د پرمختګ لپاره د کارو کې اقتصادي ستونزې را پکې د خلکو مثلا همدا اوس چې خدماتو ته څومره مشکلات دي خلکو ورته لاسرسی لري موږ ګورو چې خلاف د هغه کړنو نورمونو خلاف د هغه خي حکومتداري اوس په افغانستان کې یو رقم په یو نحو باندې د هغه ودونه چې دوی سره د اول نیم ملګرتیا کوله د دوی لاسوهنه روانه ده. د افغانستان په معدنو کې د دوی لاسوهنه موږ ګورو چې مثلا سفارتونه یا قنسلګریګانې د دې لپاره دي چې هغه ډیپلوماټیکې اړیکې تامین کړي، هغه په اقتصادي چارو کې ښکاره مداخله کوي، هغه دې د افغانستان د معدنو نه نظارت کوي، هغه د افغانستان مثلا هغه اقشار چې هغه ورسره هیڅ نه و باید روابط لري هغه غواړي و هغه ته لارښوونې کوي.
بله سابرینا جانې او بخت خبرم نیسم خبرم په بل بدل. بله د خبرونه ورسته شي بيدی او بخې د خبرونه ورسته شي بيدی بحث راټوله او د ورسته پښتنه په توګه هیله ده چې لاندن جواب راکړي. زموږ همکار زیاده سبب به پښتنه لري د طالبانو نه بل اخره د روش د تغییر څومره تاسو توقع لرئ؟
دغه وضعیت ته چې موږ ګورو چې دوی په ژمنه کړې وخت خپل د روش د تغییر لپاره دوی هغه ژمنه سره وفادار پاتې نه شول، تغییر په ځان کې رانوړو وروسته بل خلکو ته ستونزې جوړوي. نه پوهېږم اوس دغه بعضې اقدامات چې ترسره کېږي موږ دغه اقداماتو نتیجه وګورو. مثلا د ځینې هیوادونو استازي دوی ته بعضې ویناوې دوی دپاره وکړلې هغه په شدید لهن باندې د بعضې هیوادونو استازي سفر کوي، خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سفر کړی، هغې خپل وړاندیزونه وګورو. دغه وړاندیزونو نتیجه که په دې کې تغییر رانغی او په نرم لهن باندې دوی تغییر ونه کړو، په ډیپلوماتیکو اړیکو دوی تغییر ونه کړلو، بیا نو د دوی نه د تغییر تمه دوی داسې فکر کوي چې موږ خود سره خلګي او د خپل د خپلو کړنو نه ډېر راضي دي. یو څوک چې خپله د خپلو کړنو نه راضي یو هغه اصولو ته ژمن نه وي نو د هغې نه به د تغییر تمه زه فکر نه کوم که وروسته دې نه موږ د دوی نه د تغییر تمه ونه کړو.
تشکر خانم امیری. دقایق بسیار کمی از برنامه ما مونده. خانم نازیلا، در اگر صحبت جمع بندی کنیم، طالبان یک نشست یا مجمع به نام مجمع ملی را اعلام کردن، یک تعداد از سران حکومات سابق هم به افغانستان برگشت کردن. آیا شما فکر میکنین یک راه حل برای افغانستان اینا بین الافغانی، راه حل بین الافغانی اگر هرچی نامش میگذارین، پیدا شوه یا پیدا بتونن بکنن؟
من باورمند این مسئله نیستم. با واقعیت همی هست که طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند، جنجویان از اینا، ملیشه های اینها 20 سال به خاطر همی ارزش هایی که اینها در حال تطبیق هستند در جامعه افغانی جنگیدند و اینا برای از این نیومدن که یک حکومت همه شمول ایجاد بکنن، یک حکومتی که در او صدای مردم افغانستان به شکل مجموعه داخل باشه، از زنهای افغانستان به عنوان یک انسان کامل با کرامت انسانی به حساب حرمت داده بشه. برای از این نیامدن، اینا آمادن که همو امارت اسلامی خود بازسازی بکنن و اینها آمادن که همو عقیده هایی که 20 سال به خاطر از او بیشتر از او حتی جنگیدن و سالها تعلیم دیدن در رابطه با همو اوار سر مردم افغانستان تطبیق بکنن، مگر با ابزارهای سخت سیاسی اقتصادی و مقاومت دوامدار مردم افغانستان این رویکرد تغییر ناپذیر هست.
دیرمانه نه. میرمن حمیدی، دو خبری چه د طالبانو د حاکمیت نه تر وسه پوره روان دي، دغه دو مسئله خورته نشو، ولی خود دریزونه مختلف دریزونه. نړیوال خپل شرایط لري چې باید طالبان ومني تر څو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال مشروعیت پیدا کړي. د البته د ولس نه د مشروعیت اخیستنه وروسته چې اکثرا په دې تاکید کوي چې د ولس مشروعیت د نړیوال مشروعیت نه ډیر مخکې اولویت کړي. اوس طالبان وایي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال وایي چې باید کوم شرایط یا ژمنې چې کړي او کوم شرایط چې د نړیوالو د خوانه وړاندې شوي هغه باید ومنل شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ چې څه ډول ګډ تفاهم ته د طالبانو اوسنۍ حاکمیت د نړۍ سره رسیدلی شي؟ فقط یو دقیقه وخت
لرئ؟ بفرمایئ.
بله، البته تاسو ښه نقطې ته اشاره وکړله چې د حکومتونو د رسمیت پیژندلو لپاره هم نړیوال نورمونه معلوم دي. دلته د طالبانو غوښتنو ته که موږ وګورو، طالبان هر څه غواړي. طالبان غواړي چې دوی په رسمیت هم وپیژندل شي، طالبان غواړي چې دوی سره مرستې مو شي، طالبان غواړي چې دوی بیخي دولتونه خو مستقل دوی بیخي هغه کړنې ترسره کړي چې هغه د نورمونو خلاف او موازینو خلاف کړنې دي. ځکه حکومتونه خپله د ملګرو ملتونو دولتونه د ملګرو ملتونو غړي دي او د ملګرو ملتونو په دې توګه چې څنګه چې هغه دولتونه باید هغه اصول رعایت کړي چې هغه نړیوالو نورمونو سره برابر دي. هم د دې موضوعاتو ته توجه کی نو موږ ګورو چې دغه د دې غوښتنې باید په هغه موارد کې په نظر کې ونیول شي چې د ستانډارډونو سره برابر دي. دا نه چې هغه غوښتنه د ایمال د شکنجي وکړي، د خلکو زوري، د غیر قانوني توقفونه وکړي، د پخوانی دولتي چارواکي په هدفي توګه باندې د اختیار کې هم دا اوس څنګه چې د باز ځای ناورو یعنی دومره مشغولویت اجسادونه پیدا کیږي چې معلوم نه دي چې مجاهد پیدا کیږي سره نشته دی.
بسیار زیاد تشکر خانم امیری. برنامه ما خانم امیری بله، برنامه ما با معذرت فقط چند ثانیه مونده. از تمام شنونده های ما تشکر میکنیم که شنیدن و از شما میمان های گرامی هم تشکر که با ما بودین.
شبه و روز نیکمرغ. در حضورم بخبرونه که دیره مننه.